په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیره مننه.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه ستا مگر د نسبت پر مختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي، نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډلاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه مو ډیر ناوخت دی د خپل وخت څخه، او هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډیره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات په د بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
زمایه پختنه ممداد جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه توافقنامه په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنز د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي یا د سولې پروسه چټکه کړي؟
یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې تخه د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغوی سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول د سولې لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونه رسېږي چې موږ دې بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته شبېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کېږي چې څه باید وسي چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډېر مهم بلل کېږي.
شفاف شه په دې کې څو مسایل دي. یو خدای مهمه ده چې آیا د طالبان په دې کې څومره دغه لري صلاحیت لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره د دې توانایي لري چې دوی د جنګ کم کړي، او څومره غواړي، چونکې طالبان په خود کې خپل مشکلات لري. د پاکستان سره دوی اړیکې یو بله مسله ده چې پاکستان په دې کې څومره صادق دی چې سوله غواړي. باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راه را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب و امریکا که امضا شدن اوجه گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شون، و این با نظر داشت لیست که طالبا و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن بر علاوه لیست کې طالبا و امریکا دادن چې امین کویدات در نظر گرفته شده باشه طالبا قبول نکرد. ما فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبا نصفش قبول میکنه که مردمای هستن که در لیست طالبا امریکا بوده. طالبا ای را به حیث یک بهانه باید استفاده نکنه، بخاطر که هنوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانیا را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله، کچیر طالبان ازمی سب کچیر طالبان لکم دا اوس پندغه موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي، ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکرات په وړاندې یو ستر خند وي؟
دا خو به خند وي، مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې خبرم امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید پینځه سره بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین افغانی مذاکرات شروع شي ژر تر ژره، چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نشي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مه دروئ، بیرته باید شروع شي.
بله، و اعظمي صاحب، خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود و تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند در این شکلی نیست و من فکر می کنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم. یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگه مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا پس از رای جنگ برنده شای افشار بیارن. جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش
بله. اعظمی صاحب تاسو هم پوجریان که است چه د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره یې وکتل، لغه مخکې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځینې ټویټونه یې هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک. ستاسو نظر د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي دا به څومره یو ښه کړکۍ خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
د فکر کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي، مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظ ډېر پرمختګ نه دی سوی چې دا به څوک به کوربه وي، کوم افراد به په کښې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شولی دی، هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغوی پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي او ردوي به نه، چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنی هم نلری. دا بیا دیر افغانان آغا شای نگواری چی مثلا طالب گرام چی دیر جنگ وی طالبان تا پکار ده چی آغا سختریز افراد چی بخول مینت کدی آغای باید دا دیر توانایی دی ولری چی آغای کنترول کلی چی او یو دست جمعی را چی دا با دیر مفید نوی چی یو دل طالبان راست یا نور دیر
بله. و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد شما مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی شما مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دومی استند که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی آتش بس صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت به فیلیپ شا بالاست و ای با افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است استند که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا اونا رو باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیلی چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ ما فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودم.
تنده چنگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغان سینما کې د ځوانانو په باندې خبرې کوو. باباوري چې ځوان افغان سینماګران له کومو ستونزو سره مخ دي.
امنیت نشته، سینما نشته. امنیت چې نشته د اورو رسوګل ته انویسټمنت نک.
او ځوانان د فلمی صنعت د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟
دا یو جنون دی، جذبه ده، احساس دی. را دي شي ځوانان خپل زده کړې دیو کی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هوا جوړ کړی او زرو یم دمی وړاندې کوم. په فایل کې راپور له همایون هوا څخه ورو.
په نورو هیوادونو کې سینما د ځوانانو لپاره د کار او پرمختګ یو مهم ځای دی. ډیر ځوانان هڅه کوي چې دې برخې ته راشي او وځلیږي. دا ځوانان سره له دې چې خپله مصروفیږي او د عاید یوه ښه سرچینه لاسته ورځي، ورسره دوی د فلمونو او سیریالونو له لارې هڅه کوي چې ځوانانو ته د وخت او ټولنې د شرایطو مطابق پیغامونه وړاندې کړي او دوی سمې لارې ته راوبولي. خو په افغانستان کې چې فلمي صنعت هم د جګړې اور لولپه کړی، ډیر ځوانان د سینما په برخه کې کار نه کوي او لا هم د سینما او تلویزیون پر پردو د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه خپریږي. ځوان لیکوال فیصل نظامی وایي ځوانان ځکه په سینما کې کار کولو ته زړه نه کوي چې په دې برخه کې امکانات نشته او یو لوبغاړی مجبور دی چې ټول مصرف خپله وکړي.
که فکر وکړو او وګورو دا زموږ اوسه سینماګاران ډېرې څوک په ښار کې دکان لري، څوک ډرایوري کوي، همداسې خپل شخصي کارونه ځان ته جوړ کړي دي، ځکه دوی ته د سینما له لارې کوم خاص عاید لاسته نه راځي. دا سینماګران ما لیدلي او ما ترې پوښتنه کړې، هغوی ویلي دي چې موږ حتی بیرته د خپل فلم مصارف بیرته نه راوباسو د خپل فلم نه. نو تاسو فکر وکړئ چې یو بل ځوان څنګه زړه ښه کړي چې هغه راشي سینما ته، ټول ژوند سینما ته وقف کړي، مشکلات او ستونزې وګالي او بیا هم نه عاید ورته لاسته راشي او نه حکومت ورته داسې خاصه پاملرنه وکړي.
د کابل اوسیدونکی شرف نایب وایي د ښو فلمونو نه جوړېدل او په سینما پانګنه کول سبب شوي چې افغان ځوانان له سینما سره ډېره علاقه ونه ښیي.
مسلکی وخت فلمونه نه دی جوړ شوی یا کار نه دی شوی چې همدې خاطر د سینې کې ځوانان تلات شي هغه باندې کار وکړي، چې د سې څوک پیدا شي هغه وګوري تعقیب کړي. مثلا خو مدل ته افغانستان کې یا ماغسي په خډول فلم نه جوړیږي، هغه کسی نه پکې چې دلته اوس کومې کسی روانه.